څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. د طالبان حکومت د اعلامیې په خبرولو سره په کابل او شاوخوا ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د طالبان حکومت امنیتي بنسټونه به په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شرورو عناصرو او مجرمینو د له منځه وړلو په هدف پیل کړي، خو ملکي کسانو او د خلکو کورونو ته به پکې زیان نه اوړي. په همدې حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت ملي جبهه وایي وسلوالو یې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په طالب ځواکونو درې بریدونه کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. پرون په کندز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلورو میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوو واکسیناتورانو د وژلو په اړه خبرګونونه ښکاره کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د اوکراین په جګړه کې ښکېل لوري د هغو افغان محصلانو او مسافرانو ژوند ته پاملرنه وکړي چې په دغه هیواد کې دیره دي. د وزارت خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه په اوکراین کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. په خبر پاڼه کې له ښکېلو لوریو غوښتل شوي چې ستونزې د خبرو له لارې په سوله ییز ډول هوارې کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي نن سهار وویل چې تر اوسه 128 ملکیان او نظامیان د روسیې د عملیاتو په ترڅ کې چې د پنجشنبې په سهار یې پیل کړي دي وژل شوي دي. لویدیځو هیوادو پر اوکراین د روسیې تیری په سختو ټکو غندلی او یو لړ اقتصادي بندیزونه یې پر روسیې لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسیې مداخلې ته اندېښنه څرګنده کړه. د اروپا لپاره د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې وویل چې په اوکراین کې د ملکیانو خوندیتوب او روغتیا ته ژوره اندېښنه لري او که جګړه نوره زیاته شي بشري ناورین به رامنځته شي، داسې چې هم به تلفات زیات شي او هم به د اوکراین ماتیدونکی روغتیایي سیستم نور هم له پښو وغورځي. د سالنګ لویه لار د واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویل چې پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې درنه واوره اوري او سخت توپان دی. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. کوربه هیواد بنګلادیش لومړی بیټنګ وکړ، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او 302 منډې افغان لوري ته هدف وټاکه. افغانستان تر دې دمه څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، 123 منډې کړې دي. او سدی راډیو په منځني سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د اوکراین د جګړې تازه حال درکو. د دغه هیواد ولسمشر نړیوالو غوښتنې دي چې اوکراین جګړې ته یوازې پرې نشتی. دا به هم واوري چې طالبان په اوکراین کې جګړې ته اندېښنه ښکاره کړي. طالبان د کابل په شاوخوا ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو خبر ورکوي او په شمالي او په شمال کې د اتو تنو واکسیناتورانو تر وشلو ورسته وایي.
هم به عاملین پیدا کیږي، مجازات کیږي، به هم بیا د سپیک مخنیوي جدي کیږي. دا بوګدونکو عملو جنایت او تر سره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
د روغتیا په برخه کې مو په نورستان کې د نویو روغتیایي مرکزونو له جوړېدو خبره وو.
لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 سالو خلک اعظمي استفاده کوي.
په خوست کې د نیالګیو د کښېنولو میله روانه ده.
رښتیا هم نن ډیر خواند وکړو، ډیر بهترینه میله وه او په ډیر تعداد خلک راغلي دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د جګړې له کبله د ملکي مرجوب لپاره احتمال اندېښنه شولې، خو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت په اوکراین کې میشتو محصلانو او نورو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې مرسته ورسره کوي. جزئیات اسمت سروان پراپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر اوکراین د روسیې د حملو په تړاو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغه هیواد کې د ملکي مرشوبلو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لشکیلو خوا وغوښتي چې له زغمه کار واخلي او د جګړې شدت کم او د خبرو له لارې روان کړکیچ حل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جګړې لخوا هیله کړي چې په اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو ژوند ته هم پاملرنه وکړي. له بلې خوا په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې په اوکراین کې ایسار شوي دي. په پرا کې د افغانستان سفارت چې دا اعلامیه پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې ویلي چې دوی په اوکراین کې د افغان محصلانو او نورو افغانانو له حاله خبر دي او په دې سختو شیبو کې له هغوی سره مرسته کولو ته چمتو دي. افغان سفارت اوکراین میشتو افغانانو ته د خپل برېښنالیک پته هم اعلان کړي او اوکراین میشتو افغانانو ته اعلان کړي چې له دوی سره تماس ونیسي. ګڼو هیوادونو له اوکراین څخه خپل اتباع ایستلي دي.
بلورته د اوکراین ولسمشر نن ویل چې روسي ځواکونه په اوکراین کې ملکي سیمه په نقشه کوي. ولودمیر زلنسکي دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې د پلازمینه کیف په لمنو کې روسي الوتکې بمباري کوي. زلنسکي زیاته کړه چې روسانو مخکې ویلي وو چې د دوی هدف یوازې پوځي تاسیسات دي. ولودمیر زلنسکي په تلویزیوني وینا کې چې یو برخه د اوکراینی روسانو لپاره په روسي ژبه وه له نړیوالو هم ګیله وکړه.
سم رانکو مې ساتیمو نشو دژاو ناودینځ
دی وای نه سهار مو پیاوازې د خپل هوا دفاع وکړه. لکه پرون د نړۍ تر ټولو پیاوړي هوادونه راته ګوري. آیا د پرون بندیزونو روسیا مجبور کړه؟ موږ په خپل اسمان کې او په خپل خاوره کې دایوینو چې دا بندیزونه کافي نه و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خپل ځواکونو ته امر وکړ چې پر اوکراین بریټ وکړي. د اوکراین په اړه تازه جزئیات د اسمت څاروان پر راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د جګړې او د جنگ د تاوان د پایته رسیدو لپاره له ده سره خبرو تکشینی. لبل خو د روسیې پوز په ورستیو ساعتونو کې پر کیف څو توغندوی بریدونه کړی دي. نیوزویک په اوکراین کې د سرچینو په قول ویلي چې د اوکراین هوایی مدافع سیستم یو روسی الوتکه غورځولې ده. الوتکه پر یو ودانۍ لوېدلې چې له کبله یې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې د خپل اوکراینی سارې په غوښتنه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره زغرد خبري وکړي او ورڅخه وبغواړي چې پر اوکراین یرغل ودروي. فرانس پریس خبري اژانس د شاغلی زیلنسکی په قول ویلي چې د روسیې د حمله په لومړۍ ورځ 110 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي او 314 نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت یو اعلامیه خبره کړې ده په دې کې ویلي دي چې د کابل په ښار او د کابل ولایت او شاوخوا ولایتونو کې به تصفیوي عملیات پیل کړي او دا عملیات پیل شوي دي. طالبان په اعلامیه کې راغلي چې د دوی حکومت امنیتي بنسټونه په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شرور عناصرو او مجرمینو د لمنځه وړلو په هدف پیل شوي دي، خو ملکي کسانو او خلکو کورونو ته پکې زیان نه رسوي. په همدې حال کې د طالبان په وړاندې د مقاومت ملي چپاوي وسلوالو په تیرو 24 ساعتونو کې څو ځای په طالبانو بریدونه کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
تازه د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت، کورنۍ او چارو وزارت او استخباراتو کابل او شاوخوا ولایتونو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې له دې تصفیوي عملیاتو موخه د غلو، اختطافګرو، شریرو عناصرو او نورو مجرمینو نیول او له منځه وړل دي، خو د دې عملیاتو په جریان کې به هیڅ ملکي کس او کور ته زیان نه رسیږي. خود کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې کور ته د تلاشۍ په هدف طالب وسلوال ورغلي او نه غواړي نوم په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
در هر چورایي
په هرې څلور لارې کې چک پاینټونه جوړ کړی دي. د خلکو کورونو ته هم ننوځي او تلاشي کوي. زموږ کور ته هم راغلل او له پښتنې پرته زموږ کور کې تلاشي پیل کړه. د نورو خلکو له کورونو یې وسلې ټولې کړې. شزینه پولیس هم ورسره ست. زموږ کور ته د قلعه فتح الله لخوا رالل او فکر کوم چې د هغه ځای تلاشي پای ته ورسول.
طالبان په داسې حال کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې تازه تیر شپه د طالبانو پر وړاندې د ملي مقاومت جبهې پر طالبانو د درې وسلوالو حملو دعوه کړې ده. د دې جبهې بیان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر لیکلی چې تیر شپه 9 بجې د ملي مقاومت جبهې وسلوالو د کاپیسا د کوهستان ولسوالۍ په ده بلبل سیمه کې پر طالبانو برید کړی چې په پایله کې 8 تنه طالبان وژل شوي دي، خو نوموړي د دوه نورو بریدونو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه ادارت کړه. پا په همدې حال کې د آزاد افغانستان ملي اسلامي تحریک په نوم یوې ډلې ادعا کړې چې د غزنی او ننګرهار سربیره یې تازه په کونړ کې هم طالب ضد فعالیتونه پیل کړي او ژر به د طالبانو پر ضد وسلوال عملیاتونه پیل کړي. خود طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه یو خیالي تحریک دی.
تحریک های خیالی با وجود
هر حکومت چه تازه را منسته شی حتماً یو شمیر خیالی تحریکونه جوڑی او په خیالی توګه ځان ته موخی او هدفونه ټاکی، خو یوی هم جدی گواخ نگنل کیگی. موک د افغانستان په ټوله خاوره بشپړ حاکمیت لرو او د خپل خاوره او سرحداتو د ساتنې لپاره بی تفاوت نه یو او په دې لاره کې هر ډول قربانی ته چمتو یو.
په افغانستان کې د ژمی په خلاصېدو او د هوا په تودېدو سره یو ځل بیا د جګړې د پیل ویره خپره شوې ده.
طالبان وایي د توتنو واکسیناتورانو وژنه جنایت دی او لاملونو سره به یې جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد همداراز وویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. پرون په کندز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلورو میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. جزئیات په دې راپور کې.
پرون پنجشنبه د کپ میاشتې په پنځمه نیټه په کندز او تخار ولایتونو کې څلورو بیلابیلو پیښو کې د څلورو میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول چې له امله یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د پولیو د واکسینو کمپاین هم ودرول شو. د واکسینو د تطبیق دا کمپاین د روانې فبروري میاشتې په 28 نیټه په ټول افغانستان کې پیل شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي عاملین به یې سخت مجازات شي.
هم به عاملین پیدا کیږي او مجازات کیږي، به هم به بیا د سپیک مخنیوی جدي کیږي. دا بوګدونکي عمل و جنایت و او ترسره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي د دې پیښو په تړاو یې دوه کسان نیولي. وړاندې به د پولیو واکسین د کمپاینونو د مخنیوي لپاره طالبان تورنېدل چې ګواکې ستونزې جوړوي، خو طالبانو دا تورونه ردول. خو اوس پوښتنه دا ده چې اوس پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته اوس د دغه پیښو عاملین څوک کیدای شي؟ ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان په بیلابیلو اعلامیو کې د دغو روغتیایي کارکوونکو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده او په دغو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین درولی دی. د ملګرو ملتونو د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي، په 2022 کال کې موږ د پولیو واکسین ملي کمپاینونو په ترڅ کې د 9 بېګناه پولیو کارمندانو د وژنې شاهدان یو. ملګري ملتونه په هر ځای کې پر روغتیایي کارکوونکو ټول بریدونه په کلکه غندي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي دا بزدلانه عملونه په نهایت کې یوازې بیگناه ماشومانو ته زیان رسوي چې باید د خوندي او سالم ژوند کولو لپاره هر فرصت ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان پر روغتیایي کارکوونکو ټول بریدونه په کلکو ټکو غندي او د طالبانو له چارواکو غواړي چې ژر تر ژره یې عاملین وپیژني او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په کندوز او تخار کې د پولیو د اتو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته طالبان ژمنه کوي چې عاملان به یې ونیول شي او هغوی ته به سزا ورکړل شي. د روغتیا په برخه کې دا خبر لرو چې د نورستان په 15 ولسوالیو کې د لسو روغتیایي مرکزونو لپاره ودانۍ جوړې شي. دغه ودانۍ د یو ان ډی پی او سویډن مؤسسې لخوا د 80 میلیون افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا 2 کاله کې ودانۍ شي. جزئیات په دې راپور کې.
په یاد ولایت کې د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ په برګي مټال، کامدیش، وانتویګل، دواب او منډول ولسوالیو کې د 80 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. د هغه په خبره چې په دغو پیسو کې 83 میلیون د سویډن مؤسسې او 50 میلیون د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام لخوا ورکول کیږي.
په نورستان ولایت کې د سویډش کمیټې په مرسته چې هغه خپل فنډ لري، سیډا فن او د یو ان ډی پی په مرسته باندې تقریبا د یو ډی ایچ په شمول او د درې سی چیګانو و بی چیګانو په شمول 10 شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 ولسوالیو خلک اعظمي استفاده کوي. او
نوري وای اوس مهال د نورستان ډیری روغتي مرکزونه ودانۍ نه لري او کارکونکي په صحیح لحاظ په نامناسبو کرایه کورونو کې ناروغانو ته خدمات عرضه کوي او د نو ودانۍ جوړېدو سره به یا د ستونزه هواره شي. په نورستان کې په داسې حال کې 10 روغتي مرکزونو ته ودانۍ جوړیږي چې په مرکز پارون کې د 50 بسترېز روغتون د ودانۍ چارې پر ټپه ولاړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار ښار شمال ته د اوبو یو بند جوړی شي، پر دې بند به 3 میلیونه افغانۍ لګښت راشي. نور په دې راپور کې
د وچکالی او د سیلابي اوبو د مخنیوي هڅې د کندهار ښار په شمالي برخه کې د میانکو په نوم کوچنی بند دا 3 میلیونه افغانۍ په لګښت د دې لپاره جوړیږي ترڅو له کندهار ښار څخه د سیلابي اوبو مخه ډب کړي او همدارنګه د ځمکې لاندې اوبو کچه ورسره رالوړ شي. د کندهار اوسیدونکي نجیب وایي وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله د کندهار ښار په ځینو برخو کې د اوبو کچه تر 1.5 مترو کښته شوې ده چې اوس به د دې کوچني بند په جوړولو د اوبو اندازه پورته شي.
د دغه بند ډیره ګټه ده چې په دې خاطر چې په خوا د دغه بند چې بند نه و دغه اوبه به راتللې د چونی کورونه، یعنی موږ خپل کور په چونی کې دي، د چونی ډیر کورونه، یعنی موټران دغه اوبه وړل ډیر تخریبونه کول. دا بند ډیر ګټور دی د خلکو لپاره، هم د برمو لپاره ډیره ګټه کوي. ان شاء الله دغه وچه منطقه چې په 1.5 متر باندې اوبه کوله، که دغه بند اوبه ودرېږي ان شاء الله اتیا او اویا تر رسیږي.
د کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي د دغه ولایت په 1.5 سالو کې 300 چکټمونه سروې کړي چې د همکار موسو او حکومت په مالی لګښت به جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مرستیال انجینر محمد نسیم ایوبی وایي تر دې مهاله د دغه ولایت په 6 سالو کې دا ډول 10 کوچني بندونه جوړ شوي دي.
د خوست د سلګونو اوسیدونکو ځوانانو په ګډون د خوست ښار پر متون غونډې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو میله روانه ده. دا میله پرون پیل شوه او د 3 ورځو په مخه ده، یعنی سبا به هم وي. نور په دې راپور کې
د زرغون خوست سګنۍ میله دا ځل د تلویزیون پر غونډې جوړه شوې چې د دې غونډې پاسنۍ برخه او لمنې به د زینتي او میولرونکو ونو په لګولو سره شنې شي. مدني فعال نقیب الله زلان چې د ملي په څنډه کې د کتابونو یو کوچنی نندارتون هم جوړ کړی و، آزادۍ راډیو ته وویل
هر کال زرغون خوست کلتوري میله ترسره کیږي، ماشومان او ځوانان مشران امونیتی چرواکی ټول راټولېږي په یو ځای. هغه غونډه چې مثلا کومه ونه پکې نه وي د زرغون خوست میله په دمانه چې ول هلته نیلګي کې نه وي ترسو یو زرغون خوست ولرو، نو په دغه کلتوري میله کې بیلابیل برنامه وي.
یو بل ځوان مدني فعال فضل حق سرور وایي د زرغون خوست میله قرار قرار د خلکو د کلتوري و برخه ګرځي.
رښتیا هم نن ډیر خواند وکړو، ډیر بهترینه میله وا او په ډیر تعداد خلک راغلي دي. د وطن د خلکو لپاره د خدمت کا هر وخت کا هر څوک زمينه برابر کې وای دونه سپما ونه.
د متون غونډې د سلسلو د شنه کولو لپاره په ورستیو شلو قانونو کې د هر سپرلی په موسم کې حشرونه او پګړی شوی، خو نتیجه یې ځکه خنوه چې پالنه او ساتنه یې نه کېده. بلخوا خوست خاروال قاری بسم الله اول اوس خاروالی او نور اداره د نیالګیو د کینولو سربیره د هغوی ساتنې او پالنې ته هم جدي پاملرنه کوي.
ووم پړاو میلاد چې په دې کې تقریبا مونږ لزر پور نیالګي لګو، زر نیالګي د زیتونو باندې د نور مختلفې میوادارې باندې دې لپاره ان شاء الله مونږ راتلونکي کې د یو بوت تصمیمونه ولای چې وګو ترتیبو ته جوړو، په څنګ کې د پنس ترتیب شې د لپاره حفاظت لپاره کوم جلی ځای ته لګو ان شاء الله.
پورسته یو کلونه کې د خوست په مرکز اولسوالۍ کې د ځوانانو او ځای خلکو لخوا په ډلې زتوګه د نیالګیو کینول دود شوی او یو برخه نیالګي سمر ته پرسی دودی.
نور پاس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. بنگلاديش د افغان لوبډلې لپاره 300 منډې هدف ټاکلی دی. د بنگلاديش لوبغاړي څلور وسوځیدل او درې سو شپږ منډې وکړې. په ځواب کې افغان لوبغاړو بیټنګ پیل کړی دی. د افغانستان تر دې دمه پنځه لوبغاړي سوځیدلي دي. یو سلو څلوېښت منډې په اته ویشت ورونو کې کړې دي. د افغانستان له لورې رحمت شاه شو لوبې خو وسوځېد، دوه پنځوس منډې جوړې کړې. همدارس نجیب الله صدران وتوانېد چې څلور پنځوس منډې وکړې او دی هم وسوځېد. اوس محمد نبی او ګوربز لوبې ته روان ولاړ دي. ټاکل شوی و چې له جدول سره سم ګوربز باید په پیل کې راغلی وای، خو دی ژوبل شوی دی ځکه یې وروسته بیټنګ پیل کړی. راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم میدان وردګو پر یو کورنی خونزي د ازادي رادیو تر ریپورت روستل دی. خونزي سره بیلا بیلو خلکو مرسته کړي. تیرونه ازادي رادیو په میدان وردګو ولایت کې په یو کور کې په کم امکاناتو د جنون لپاره په یو خصوصي کورنی خونزي ریپورت خبر کړ. د خونزي چې یو ځای اوسیدونکو جوړ کړي او د امکاناتو لکه می سره مخ وو. دا ساده رادیو دا ریپورت لغ پرې دوه وروسته دی. خونځي طلبي لا بیلو زاینو څخاف قانونو د مرستې لاسونه ورغځولې دي او ورسره د درسي موادو په برخه کې مرستې کړي. په دې اړه نور حال په دې ریپورت کې.
د دمیده نوردګو ولایت د سید آباد پولیسوالي کې په یو کلی کې په یو شخصي کور کې شونځي ده چې و ځای اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د کلیوالو انجنونو لپاره جوړه کړې ده. د دې شونځي د کونکو مخکې د نورو برخو ترڅنګ د درسي موادو له کمی سره مخ وو او درسي توکي نه لرل. تیرونی ازادي رادیو پر همدې شونځي باندې راپور خپور کړی وو. د ازادي رادیو د راپور لخبریدو وروسته له دې شونځي سره له بیلابیل زینو څخه افغانانو د مرستې لاسونه ورغځولې دي او ورسره یې د درسي موادو په برخه کې مرسته کړې. د یادی شونځي بنسټی شودونکو او مسول حمید الله ریحان ازادي رادیو ته ویل چې یاد مرسته د عمر جان معیار پنوم د وی خیریه موسل لوري ورسره سوي ده چې بیلابیل درسي مواد پکې کې شامل دي.
چې زموږ په دغه کورس باندې راپور چمتو کړ او هغه یې له خلکو سره شریک کړ. هغه خلکو واوریدو د دوی په مینوال د کورس چې پرانستل شوی دی په لارو پراتو سیمو کې د کلیوالو مېرمنو لپاره دغه د دوه کورس ته خبر شول. هغه زیات اوریدونکو اوریدلای دی او لیدلای دی په فیسبوک پانو باندې. نو د دوه عمر جان معیار خیریه بنسټ مشر زموږ سره اړیکه ونیواله ویل چې په ازادي رادیو کې داسې راپور نشه شوی وو. نو بیا هموږ هغه ستونزه ورته وویله. موږ سره د درې سوه په شاوخوا کې د کتابونو قلمانو او کتابچو مرسته وکړه.
په ورته وخت کې په یادو شوونځي کې هغه انجونې چې د کورنۍ سرپرست نه لرلې او په دغه شوونځي کې زده کړې کولې او د ازادي رادیو تر راپور وروسته ورسره د درسي موادو مرسته وسوه زیاتی خوشاله دي. سلما ورزوج په همدې شوونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکې دي. ازادي رادیو ته داسې وویل: زه هم ارزو د پلانونو
اپراتیو د راښون کوانی مرکز زده کوونکې یم. د ازادي رادیو رادیو کې مننه چې راپور یې ورته
راپور
دا عمر جان خیریه بنسټ مسولین وای د ریحان پنوم د دې کلیوالي او خصوصي شونځي سره هغه مهال د مرستې هوډ وکړ کله چې د ازادي رادیو پر یو پانه د یادی شونځي په اړه راپور ولیدلی. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د دې کلیوالي جنو هیلیا وارمانونه د زده کړو په برخه کې وسان د زپوره سوي. خو آیا دا معلومه نه ده چې د دوی هغه ارمانونه چې تر دولسم ټولګي پر زده کړې وکړي او بیا د لیسانس تر کچي پورا بسی کنه؟ دا هغه خبره ده چې وخت به جواب کړي.
په کندز ولایت کې اوسوان په کمی پنګونې سره ډیر شتن وزګار وسوانانو ته د کار کولو فرصت برابر کړي. په دې ولایت کې اوسوان د خیاطۍ هنر په نوم د ډول ډول زنانه جامو د تولیدي وکړخونه جوړه کړي او وسته د لخوا ګندل شوو جامو پر کندوز سربیرا نور ولایتونو ته هم لار کړی. نور حال په دې رپورت کې واوري.
په کندوز ولایت کې یو ځوان په خپل شخصي لګښت د هر ډول جامو د ګنډولو یو تولیدي کارخونه جوړه کړې چې لامل یې دیرش تنو ځوانانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د دې کارخونې مسؤل سید مجیب الله هاشمی له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د پیرودونکو په خوښه او د بازار د اړتیا له مخې ډول ډول ښځینه جامې ګنډي او د کندوز پر بازارونو سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو بازارونو ته هم وړاندې کوي.
در حدود 4 ماه شده که ما کارخانه ایجاد کردیم. 35 نفر استاد و شاگرد داشت.
ابو څلور میشته وشو چې موږ د خیاطۍ هنر په نوم دغه کارخونه جوړه کړې ده. دلته له موږ سره 15 دیرش نفرو کار کولو، خو 15 نفرو ته مې د اقتصادي ستونزو له امله ځواب ورکړ. پر کندوز سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم موږ ته پرمیشونه راځي او موږ ورته هر ډول کمیسونه جوړو. موږ په دې کارخونه کې گند افغانی، د واده کمیسونه، محفلی لباسونه، چپنې، بلاپوشونه او داسې نور کالی جوړو.
په دې کارخونه کې په لسګونه ځوانان د خیاطۍ ماشین د څرخ په تاولو سره د خپل د روزګار څرخ چلوي. له دوی څخه یو هم اتلس کلن حمیدالله دی. هغه وایي پخوا له بېکارۍ سخت ځورېده، خو اوس خوښ دی چې په دې کارخونه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده.
د خپل هلته کار کوم، دومره نه کېږي چې مونږ د خپل د روزګار مخکې سو. پلار مې همدلته عسکر و شهید شو، کور روزګار پسې ده. شپږ نفر زه خپله، د کور نفر دی چې ټول بېکاره دي. خپله یو ورور مې میوبه ده چې پښه یې د خلاصه ورکړې ده په همدې دولت کې. د موسساد دا خواهشمند یم چې مونږ سره کومک وشي.
د دې کارخونې یو بل کارکوونکی 22 کلن متی الله هم ورته خبره کوي.
همیشا خوش هستیم که کاردار آغاز کرده با کار میکنیم. خوب پیس
زه خوښیم چې په دې کارخونه کې راته د کار کولو بوختیا برابره شوه ده. د همدې کار لارې خپل روزګار چلوم. باید حکومت ته پانګوالو ملاتړ وکړي چې شرکتونه جوړ کړي ترڅو زمونږ نور روزګار او هیوادوالو ته هم د کار زمینه برابره شي.
د دې ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې پخوا به دوی زنانه لباسونه له بهرنیو هیوادونو واردول، خو اوس همدې کارخونې ته فرمایش ورکوي او د دوی په خوښه او ذوق سره برابر هر ډول جامې ورته جوړوي. د کندوز ښار د مومن مارکیټ یو تن دوکاندار شفیع الله ستانکزی وایي
مونږ مخکې لباسونه له خارج نه واردول، دلته زیاتره لباسونه جوړ کړي دي او ډېر ښه لباسونه جوړ کړي دي. دلته مشتری هم خوښوي، ضرورت نسې نور خارج ته مونږ لاړ سو لباسو پسې.
د نوموړي ولایت د شینواري مارکیټ یو تن دوکاندار درویش کلن محمد نعیم هم ورته خبره کوي.
مونږ دا کمیسونه مونږ مخکې له ترکیې نه راوړل، د ایران نه، چین نه، دا جانم راوړل. دا کمیسونه مونږ دلته سره وړي، دا کارګر زکی او مشتریان خوښوي. ترکیې نه راوړو، یا له خپل کندوز کې جوړ کړو، خلک یې خوښوي ډېر زیات.
په داسې حال کې په کندوز کې یو ځوان د جامو په یوې تولیدي کارخونه کې دیرش تنو ځوانانو ته د کار فرصت برابروي، چې لا هم په دغه ولایت کې په زرګونه ځوانان د کار له نشتوالي ځورېږي او له اوسني حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلي. څو یې در سره شریکو.
زما په نظر موږ باید د هغه چا ملاتړ وکړو چې د افغانانو ګټې پکښې کې، کله چې روسیه پر اوکراین برید کوي په دې کې افغانانو ته زیان رسېږي، او دا چې نړۍ به د افغانستان څخه مخ واړي مستقیم اوکراین ته، هغه که په بشري برخه کې وي او نورو برخو کې وي. دوهم ځان یې دا دی، تاسې په خبرو کې وکتله چې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې ګرانې شوي دي، دا مستقیم پر افغانستان هم زیات تاثیر وکړي، ځکه دلته خلک له اقتصادي بحران سره مخ دي. نو موږ دې ته په ډېر بد نظر ګورو. روسیې چې په د افغانستان او د اوکراین موضوع سره جلا ده، کله چې روسیه پر اوکراین حمله کړې ده، اوس داسې وخت دی چې باید په د جګړې نه د خبرو له لارې ستونزې حل شي. دا یو نړیواله جګړه ده، ځکه امریکا هم پکې ښکېله ده. نو په کار ده وه روسیې ته چې حوصله کړې وای او د جګړې پر ځای د خبرو له لارې ستونزه حل کړي.
شعیب غروال د کونړ اوسیدونکي. په اوکراین باندې د روسي ځواکونو لخوا دغه برید شوی دی، دا موږ په کلکو ټکو باندې غندو، ځکه چې د جنگ اغیز او تاثیرات موږ افغانستان کې لیدلی دي. افغانانو د جنگ نه ډیر زوري دلی دی ډیر دربدری لیدلی دی جنگ په ټوله نړۍ کې په حل لار نه ده منطق د حل لار ده خبرې د حل لار دی نو د اوکراین دغه او د روسي ترمنځ کوم جنگ چې روان دی او په اوکراین کوم بریټ شوی دی د دې تاثیرات به په افغانستان باندې وي د سیمې په هیوادونو باندې وي او په ځنګل ډول د اوکراین په خلکو باندې به هم وي
وس هم دومره په نورو خبرونو کې سماله همکارانو سره اوسئ
وړاندې دا سړي او پریزونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې پر بیلابلو موضوعاتو ستاسو په شخص شوی پیغامونه خبرو خو اوس خبرونه د طالبان حکومت د ویلامي خبرولو سره په کابل او شاوخوا ولایتونو کې د تصفیبي عملیاتو د پیل خبر ورکړ په دې اعلامیه کې راغلي چې د طالبان حکومت امنیتي بنسټونه به په ګډه دغه عملیات د غلو اختطافګرو شرورو عناصرو او مجرمینو د لمنځه وړلو په هدف پیل کړي خو ملکي کسانو او د خلکو کورونو ته به پکې زیان نه اوړي په همدې حال کې د طالبان په وړاندې د مقاومت ملي جبهې ویلي وسلوالو یې په تیرو څلور ساعتونو کې په طالب ځواکونو درې بریدونه کړي دي د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملینو ته به سخت سزا ورکړي پرون په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوه واکسیناتورانو د وژلو په اړه پرکونه شوډلې دي د سالنګ لوی لار د واوري او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوی ده د سالنګونو د ساتنې او ترنې رئیس عبد الله عبید صدر رډو ته وویل لپرون ماشامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې ترنه واوره ورېدلې ده د افغانستان او بنگلاديش ترمن د کرکټ یو ورځنی لوبه روانه ده بنگلاديش 302 منډي هدف افغانستان ته ټاکل دی تر دې د افغانستان یو 340 منډي جوړی کړی دی 15 لوبغاړي لاله سور کړی دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی هیل لري چې اوکران په جګړه کې شکیل لري د هغو افغان محصولانو او مسافرانو ژوند ته پاملرنه وکړي چې په دغه هیواد کې ژوند کوي د وزارت خبر پانه کې چنن خبره کړه په اوکران کې ملکی تلفاتو ته اندیش نشکاره کړی ده د روغتیا نړیوال سازمان په اوکران کې د روسیې مداخلې ته اندیشنه څرګنده کړه د اروپا لپاره د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې وویل په اوکران کې د ملکیانو خوندیتوب او روغتیا ته شور اندیشنه لري او که جګړه نور زیات شي بشري ناورین به رامنځته شي داسې چې هم به تلفات زیات شي او هم به د اوکران ماتېدونکی روغتیایي سیستم نور هم له پښو وغورځي د مالدوا پارلمان پر اوکران د روسیې د برید په خاطر په خپل هیواد کې د دوو میاشتو په مخه بیړنۍ وضعیت تصویب کړ د بیړنۍ وضعیت په اړه نن د مالدوا په پارلمان کې رای واچول شوې د دې وضعیت له مخې د یو شمېر نورو بندیزونو ترڅنګ پر مظاهرو هم بندیز لګیدلی دی همدارس حکومت هغه کسان چې امنیت ته ګواښ پېښوي له خپل هیواده ایستلی شي صدراعظم ناتالیا ګابریلیه ته وویل چې د روسیې له تیري وروسته تر 2400 ډېر اوکراینیان مالدوا ته مهاجر شوي دي
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي زینو معلولانو هم راته ویلي چې ماشونه نه دي ترلاسه کړي موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوی نظرونه راواخلو خو څوک خبرو ته حاضر نشول ل دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپل واسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي زما بریاوې په لار کې مونږ نن له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کورې خوندي ته وقف کړي دا مرکه ورسره راځي خو راځي پایل کې ستاسو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمر محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمر چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې د کار څخه د شپې باري جو د باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نه شر کې د لسم فر چې غم بینه شریف دې مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې
مزه یلمند ویلا څخه خبر کور او چاله وسته چې مزه باندې تر کړی دا ګره ته نور ماشي ولکه یا کومه کرسره کوي یا ولکه امر سره سره کوي نو د کورونا د اوسلو دکانونه او اوسلو دربدار کړل سره کړل بالا یو کالم تیرارو لا ما غمرست مستمز رسیدل راله یته چې کړلو چروسه نه مرسته کړه هغه خپل بیا هغه چې مارو هغه چې ورکړي او څونه پوره ته.
السلام علیکم. د هلمند ولایت څنګه ولې د زما د ازادي کارکونکو سره د فایش دي چې زما ځان تر اسلامي امارت خلکو پورې ورسوي. په هلمند کې دا کومې مرستې چې شکېدلې بله ورځ زما نوم کده څلور سوه ډالر کې نوشته دي بېرته د هغه کارکونکو سره ما ته زنګ وویل شو که ستا نوم زموږ ډلې لرې کوو یا به ته دا کومې روپۍ چې دي دا مې نیمې ستا دي نیمې زموږ دي. نو دا باید چې داسې د شخصي خلک دغه کوم خلک چې دوی سره کوم کار کوي د هلمند خلک نو دا باید شته شمونه چې دا اسلامي مرستې جایدونه څه مشیله دي چې دا خلک باید داسې خلک ودروي چې هغه د شخصي خلکو د غسې روپۍ وانخلي. نو دا خو ناجایزه ده.
السلام علیکم. نور احمد نور آغا صاحب زاده د سړي نشي رئیس توه خدای تعالی له خوتي د فوج جبه څنګه جواب ورکې چې توا مرستي شفاعت روان دي تو ټول موشتو کې فساد اداري یو په دوا سوې دي قسم په الله کبه شي دا یو په دوا سوې ګرد مسکینان د لوږې موږ د کو د کشنانو د بغارو څخه په ماجد کې شفې کو چې د نوو طاقت نه را پوري د خدای او بیرې لري دا څه کوي دا ځان او بیرې لري کفار د بشر د فار د غل زور شوی تي چې د آزاد رضا د فار د اسلام د فار زور شوی نه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندر ولسوالۍ د برندو یارو کله چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کله د پاره د کومو بېوزله خلکو د پاره راغلي ولې او دغو نومان پکې ورکړل شوي ولو دغو په نامه راغلي دي دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته ووایو دا باج خلکو ته چې ولې دا کار تاسو کوي تاسو په خپلو کورو کې نه باسي وای مخ پیسې په باندې ورکړي دي دې دا پیسې چاته ورکړي به دې نه پیږي طالبان ته روپۍ ورکړي دي که انجنیرانو ته ورکړي دي په دغه باندې غور وکړي دي بیا وزله خلکو مرستې لا څوګشته کیږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو یې سره چې په غو باندې بیا دې تاسو چې یا دا چې یو دوه پچا یا دغه په باندې چې بیا دې سره نه نیباش دا یو غشنه ده دا څلرم غشته دا چې خلکو قسم د خدای چې یو لري یو په سود باندې روپۍ ورکړي د په ثبوت باندې راځم چې خلکو په سود باندې روپۍ ورکړي دا نه جایزه نه ده یا ملګری ملته دا مرسته مړه ته وي دا چې خلکو لپاره تاسو په خپل ته یو نسې د خپل خلک د خلکو ځان ته معلوم کوي چې دا خلک اصلي خو نامني دغه ده یته نامني وای کوم د عامون دا چې خلک دي چې اوس مجبور دي خپل ورکه اولادونه خرڅي او یا دا یې وزن نامنې خو دغه ده یا په کلي کې بدي سره یو دي بل سره بدي دار کړل په دې خاطر باندې دا انجنیران دي یارو کلا چې دا کوم لسی وای دا په خپل دي دي په دې غوړو کې دا راځي پښتنه وکي زه بخت محمد یو لمه چې پښتنه وکړه.
اول خو مبارکي واند ازادي راډیو سرکلني دغه ته څه خدمتونه کړې دي الله پاک خیر ورکړي الله دې سجون ټول همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه راغلې چې په هلمند ولایت هم ارجو ولسوالۍ کې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوه کېږي ټولې مرستې په قومي لحاظ سره ویشه کېږي او دلته هغه سړي ته مرسته رسېږي چې په طالبانو کې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبې هغه سړي ته ورکول کېږي مسکین او غریب درشا پاتېږي او زه سړی درشایم چې زه خپل امسایان په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د کندهار سره راغلي موږ نه یې لیکل شوي موږ هغه خلک لیکل شوي چې مثلا په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل کېږي موږ تاسو ته اسلام ته احترام او عصمت او عفاف.
زه د کندهار ولایت د چېګرسلي ناوې څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څومر شد داستان وایه او ریزه کاوه نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل دا خاوند یې سلیمان علیه السلام ترالی باره ورته وویل ستا قربان شو دا بلبل دا ښه داستان وایه مګر اوس چپ شو بارول چې راوړ بلبل چې ورته راوړي باره بلبل تو چې ولې زه مخ ښه داستان وایه وو ښه ترانې ویل اوس نه وایه بلبل ورته ویل مخ مې الله پاک شه له فوټه جوړه فریاد مې کوي الله پاک له خو راته وویل چې صبر وکړه نو اوس ما صبر کړی بریا سړي ته وویل چې د بلبل داسې وایي نو اوس هم چار صد دا فریاد وکړي څوک نه سچ په فریاد به ورسېږي صبر والله جل له خو ته وکړي الله مهربانه دي.
السلام علیکم. زه مختار احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم.
ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي چوکاټ کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه شوي یا روزنه شوي، هغه بیا چې د انګلیس سره یا د ښځې سره قربغل شوي هغه د خپل خور په سترګو ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل شوي وو، بنا په حد سره دی حد کړل شو، په دغه حد کښې چې شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو، او هغه څه باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ څه باندې بطریقه ی اولاد سره شیطان غلبه کوی شي. وسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبانو حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ ځکه یې غولۍ چې دغه دی، بیا مونږ دغه کوو، مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، داسې غولول کوي، دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. والسلام.
الله، السلام علیکم. زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کښې دي. څو واره ولایت مقام ته لاړم، عریضه مې ورکړه مجیبینو ریاست ته، ولایت مقام ته، مونږ تاسې ته چې زنګ وهو، مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر وشکوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي، نو مونږ همسسې کلي کښې بنډو کښې مونږ پاتې یو، هېڅ زمونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ډېر راډیو ته تلیفون کوم، دلته یو مایوبه یم، هېڅ کومک را ونه رسېد، ثبتنام یې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو ماچ د رسمي معلمانو د خو ورکوي، میاشت میاشت هم ورکوي. بیا پرون د داسې راډیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست و، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی ته عمارت څه وړاندیز لري، دغه اوس ماچ ورکوي نه ورکوي یو څه رقم، دغه باره کښې عمارت یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم. زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي، خو بار ملکونو کښې څه ګټې نشته، پوه چې خپل وطن دې ازاد کړي او آباد کړي، او له طالبانو سره او له زمي حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې وال و ډبوال کیسه، عزتي او بیابرویي کیسه، تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې کوکړي. وسلام. دا زامي راډونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمد صادق د هلمند ولایت مسکل ولسوالۍ کښې مې زنګ درته وهلی دی. هغه د حیدر چې هغه تا ته ولیدلی و، زه ډېر په دې خواشینی یم، ډېر افسوس راته درېږي. هغه کوچنیان چې داسې کوچنیان وي یا د چا سره نږدې وي، هغو ته م پلرو څخه دا هیله کوو چې بانا د هغه د چا سر پټ کړي، او زه په دغه حیدر ډېر خواشینی یم. حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته شپې وګرځوي. په ډوډۍ ناست وم، ډوډۍ مې ته ستونې نه تېرېدل، دغه رقم وم. حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته شپې وګرځوي، او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحاد عاشق د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه د کلات هغه مظلوم کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم. خدای پاک جل جلاله دې له زړه صبر ورکړي. په خدای مې د جسم دومره په خواشینی په دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وایي، د الله مو هم نه ارمانی دی، ډېر زیات مو ارمان دی. د الله جل جلاله څخه دې کورنۍ ته له زړه صبر غواړم، او د اسلامي عمارت مجاهدینو څخه هم مننه کوم چې خپل مسؤلیت یې په ډېره ښه توګه ادا کړي. خدای پاک جل جلاله دې دغه کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه او دلرعوب کاکړ
بلخ ولایت د چمتال د ولسوالۍ د نوشاری کاکړی د سیمې څخه یم. او دغه غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقاماتو څخه کوم چې اوس الحمدلله امن او امان دی. د چمتال او چاربولک تر مابین یو رود دی چې دغه دواړو ولسونه بیخي ډېر وخت کېږي.